کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خپرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پایلو په خبرونو وکړو. تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویلي چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو رعایتول دي. طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزي بند کړي دي او له یو شمېر ادارو یې ښځینه کارکوونکي ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وای په پکتیکا کې په 13 کورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استاد الکساندر بودریزا پرون سه شنبه په ټویټر لیکلي چې په دغو کورونو کې امیندوار ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. څلور میاشتې مخکې په پکتیکا کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا 1000 کسان مړه کړل او په لسګونه نورې ټپیان کړل. خلکو شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په زلزله کې ګڼ کورونه هم تخریب او ګڼ خدمات یا ټکنی شوي او یا هم په ټپه درېدلي وو. د استرالیا په برزبون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله درېدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري کپتان محمد نبی نیمه سلیزه پوره کړه، ابراهیم زدران 15 او عثمان غنی بیا 22 منډې جوړې کړې. د ناټو سرمنشي وای په راتلونکو ورځو کې بعد به ناټو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس سټولټنبرګ پرون په برلین کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10 راپه دې خوا د اوکراین پر ښارونو بمباري زیاته کړې ده چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او یوه څارونکې ډله وایي د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د ترکیې په ولکه کې دي دا څه باندې یوې اونۍ جګړې له کبله 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکزي دفتر یې په برېټانیا کې د پرون سهشنبه وویل دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده. د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې له پیله چې د ترکیې پولې ته څیرمه په یوه ناکراره سیمه کې روانه ده، په تیرو څو کلونو کې دا تر ټولې وژونکې بلل شوې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب لرو. ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځانګړي غونډه د رابللو لپاره تیاری نیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. هلمند کې خلک د بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي.
شیل است بس خدای ته جوړ شو، خدای ته ونه ته بیره تر ورسه خلنګ جوړول مې بس اسوی مې کار جوړ زنه نه کار نه مې شو کوم
پیا د سال له مې د ماشاب له مې زه دا غن په جنبر نه سم کومک نه وسر کې دا کدل کې پیدا کم وې سم مې خو
دا بیا د هلمند اوسیدون کې بي بي شيرين واچې په تیر شل کلن جګړه کې څلور ځامن له لاسه ورکړي او اوس د یوې څورلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورتر غړې ده. دا چې څنګه دا لوی کورنۍ سمبالوي او په کومو ستونزو دغه کورنۍ ته رسیدنه کوي وړاندې په خبرونه کې به درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د دوی سیمې ته د جګړو له کبله هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی له سرپرست حکومت ته ځینې غوښتنې لري. دا چې کومې غوښتنې دي وړاندې په راپور کې به درته وایي. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو نو ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د رابلولو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. شنونکي وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو پرېښودل شوی دی، چې د د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمه هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېر شوې دي. جزئیات به په راپور کې وره.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوی چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډېر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان دې هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لقب ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دې هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېر کال د رابلل شوې ناستې مصوبې عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له ویان احمد زیات تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي د لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی، چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پرېښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوالې ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي د افغانستان په اړه یې علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو په یوې کیسې بدل شوی او بس
کومک بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغیرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغیرات هم رامنځته کیږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ او بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیون اړمنو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړي دي. جزئیات به د عصمت څاروان واورو.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 15 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسې شنبه په یو ټویټ کې ویلي د مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندې پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوي بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د آزادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشین کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیری یې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمینه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو 40 کاله پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادي راډیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغوی ته د بې سوده قرضو عرضه کول، همدارنګ معلولیت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغوی وکولی شي د خپل منابعو نه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترېنه استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخکسانو شمیر 90 سلنې ته لوړ شوی دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. باک د خوست په شمال کې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. جزئیات به یې په دې راپور کې واورو.
د خوست په شمال کې د باک ولسوالۍ قومي مخاوره اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حاکم نظام د پیاده سیمه کې د سړکونو د اوبو کانالونو خوندیو او روغتونونو په برخه کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه لسیزو کې د دې سیمې خلک د جګړو او ناامنیو له کبله د ژوندانه له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي رحیمګل آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او ترڅنګ ملي او نړیوال مرستندویه بنسټونه باید اوس مهال هغو سیمو ته لومړیتوب ورکړي چې کار نه دی پکې شوی.
دا چې موږ په باغ کې ډېرې ستونزې دي هغه موجودې دي. په دشلو کلو دوره کې مخکې جنګونه وو او کار ته زمینه نه وه برابره چې د خلکو کار کړه. سړک ته ضرورت ده، بندو ته ضرورت ده، مکتبو ته ضرورت ده. نو دلته اوس خلک غواړي چې کور وشي ځکه چې اوس امن ده، امنیت ده. بعضې موږ شاړې ځمکې دي، هغو دپاره د اوبو رسیدګي کانالونه یې نشته.
د باک ولسوالۍ د پوهنې د برخې اوږده سابقه لري او لسیزې وړاندې د خوست په کچه درېیمه لیسه په یاده ولسوالۍ کې جوړه شوې. خوست په دې برخه کې هم وروسته پاتې شوې ده. د باک د کوټکري د سیمې اوسیدونکی شاخان وایي
د غرغښو د سړبن سي د باک درېیمه لیسه د تر اوسه پورې تقریبا په زرګونو شاګردانو په چپرو کې کینی هغه د تدریس وتکونه نه لري. مسلکي استادانو ته اړتیا ده. هیله مو دادو چې دا مسلکي استادانو ته وګورل شي.
د باک ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي هم په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او ښه حاصل خیز ځمکه لري. خصوصا زیاده چې ډېری ځمکې للمي دي او دوامدار اوبه نه لري. د ماڼۍ کلي اوسیدونکي نوروري وویل
تویون لرو، خوړونه لرو، ذخیرې غوړو مونږ چې کله ذخیرې اوبه مونږ ډیم مثلا جوړ شو نو دا منطقه خړو بکیږي. باک ښه حاصل خیز ځمکه لري، ښه فصلونه کوي چې اوبه ولرو نو مونږ دا زمیدار طبقه چې دا په مخ تللی شي.
بلور ته د باک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسلې په رسمي ډول د ولسوالۍ لخوا او همدارنګه په عملي ډول د قومي مشرانو او عالمانو په واسطه تر چارواکو رسولي دي. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامي وویل
مجموع کې دا داسې ولسوالۍ ده چې مخکې په جمهوریت په وخت کې مخکینی نظام کې دلته خلک رسیدګي نه شوه کړی، لاسرسی نه لرو، څو دوه طرفه جنګونه وو. نو اوس هر څوک رسیدګي هم کړی شوغړو د خلکو نه مو کوشش دغه ده د هر رسنې نه د موږ پیغام د دې مشرانو ته ورسوي. د هر پخلاینې ریاست چې وي، کوم ریاست چې وي، که اقتصاد ریاست وي، که زراعت ریاست وي، د ستونزو موږ د حل لپاره کمیټې لګېلې دي، مشرانو لګېلې دي، شریکان دي، غوړو دغه چې د خلکو ته خدمت وشي.
د یادونه ورده د خو زینی ولسوالی لکه باک تریزی صبری قلندر او د مساخیل او سپیر ولسوالی یو شمیر سیمی پوتی رودول سیزو که د نامنه او جګړو له کبله لبیا رغونی او نور پرمختګونو به برخه پاتې شوی او خلک یې لګنو ستوندو سره مخامخ دي.
اوس په پاسویل کې هلمند ورشو. په هلمند کې په د وروستیو څو میاشتو کې ولسي شخړې زیاتې شوې دي. وروستۍ دوه خپلمنځي شخړې چې د دغې ولایت پاسنګین او نورزاد ولسوالیو کې رامنځته شوي دي، پر مهال دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دغې ولایت اوسیدونکي د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې زیاتوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو ویشت نور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې څوارلس کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هلته خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي چې په دغه نوبت کې دې خوا نوبت دی، په دغه نوبت کې دا خوا نوبت دی. څوک نه جنګ کوي، نه جنجال کوي او نه به هم دا مشکل سره مخ.
د غمی په نوم د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاري او اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار شی نسته اوس پیلن معنا دغه د خلک کار شی وکړي، دا ټول شیان چې دغه دغه څه نیستی او دغه څه کیږي. دا خو نو اوبه هم نسته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا د غل وروشي مقصد دولت د خلکو ته یو کار یو شی پیدا کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسي شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یوه کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو اداراتو سره همغږي او با صلاحیت لوړ پوړی او با نفوذ پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغه سي پیچلې شخړې چې دي هغه دغه پلاوی سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزې پیښې شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښې شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دي هغه د دې لپاره.
په تېر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګارۍ ستونزه زیاته سوې او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ سوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کاماکازي یا انتحاري بې پلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکه ایرانۍ ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بېلابېلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هیواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال یې د روسي پوځیانو دولس بې پیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسیې هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نښه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تېره ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژۍ زیربناوې په نښه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې وویل د روسیې هوایي بریدونو په تېره یوه اونۍ کې د دغه هیواد 30% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1122 کلي برېښنا نه لري. زلینسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایي برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې دې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایي بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایي دفاع سیستمونه ولیږي.
خبرونو ور آخوا.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
پروجیکټ سندیکیټ آنلاین مجلې په افغانستان کې د ښځو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکوال یې د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون دی. په مقاله کې راغلی چې پرون د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د یو شمېر محصلینو د ایستلو پر ضد محصلینو د دغه تحصیلي بنسټ پر ضد په شعارونو اعتراضونه پیل کړل. وروسته راغلی چې باید ډیر کار وسی چې افغان ښځې او نجونې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي خپل حقونه ترلاسه کړي. د خبرونې په وینا افغان نجونې او ښځې دا مهال له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د ټولو مرستې ته اړتیا لري. د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون لیکلي چې دا د هر چا دنده او مسؤلیت دی چې د دغو ښځو اړتیاو ته ځواب ووایي. یو شمیر محصلینو پرون ادعا وکړه چې د ځینو محصلینو له مسمومېدو وروسته په تیرو 2 ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه څه باندې 50 ښځینه محصلانې ایستل سوي دي. د لیلا بسیم په نوم یوې ایستل سوي محصلې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دوی اعتراض ودراوه او حتی د دوی په منځ کې د ځانمرګ برید د خطر خبرداری هم ورکړ. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د یوه افغان همجنس باز پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د حامد صبوري مړینه د ال جی بی ټی کیو په نامه د همجنس بازانو دوه جنسي او ترانس جنډر ډلو پر وړاندې د بریدونو وروستۍ څپه ده. د صبوري د کورنۍ له قوله ویل سوي چې په اګست میاشت کې د کابل په یوه پوسته کې دی ونیول سو او له 3 ورځې شکنجې وروسته ووژل سو. ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي. د حامد صبوري ملګری ګارډین ته ویلي چې طالبانو حامد وژلی او د هغه ویډیو یې کورنۍ ته استولې ده. د صبوري ورور دا خبره تایید کړې چې د حامد صبوري کورنۍ په کابل کې خپل 2 کورونه خرڅ کړي او ترکیه ته کډه شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ښځو تر څنګ 2 نورې ډلې هم د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې یوه یې همجنس بازان دي چې د طالبانو په باور د ژوند حق نه لري.
اوس په اوروزکان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اوروزکان کې د پخوا پرتله لوږه او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په پیلېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغه کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. پلکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ
شوي. زما په خدای قسم کې یا پر ورش کال بخاري درول دی یا سر کار دوغه نه یل ورته لرو چې 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 کوم دا وس
نه لري چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره سنل لري نور روان ژمی به څنګه تیروي. د دې په خبره چې یوازنې تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دوه نشین د برابرولای دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بسته میاشت ما شواله وخوړه شوالم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزې ژمی چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مارکم نو نه کیږي ولې نه يم دغه چې بټي نه غواړي وړه نه غواړي بل شی نه غواړي اشپزیو کته د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کله نه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناستی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي دته چې د نونس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي دی وایي اوس یوازې ژړه ورپاتې ده او نورې هیڅ له واسه نه دي پوره دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکی دی نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونګي څوک په کار پیسې ورکړي
وفره هم ځای نه لرم وزر دام په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم نه به نور څه شي ته خپله لرې وه لاړم په هلمند کې مې نیه شوه دغه چې نن د دین دوام کوي دغو په ما داسې کې راخوړلې ده چې د یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه وایي خوندي کوي یې
دای چې ورځې راغلي دي له سوې مې لاسو یې په ولاکه پیدا کړې یا لاجې مجت والا ورته خیر ورکې کښېنم
د بي بي شیرینی بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلس تنه کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده
یا د سهار له لرم یا د ماښام له لرم زه یې دغه یم په جمبر ناسته یم کومک نه راسره کوي دا قدر کې پیدا کړم وې سم وې خورم همدغسې حال مې دی بارب هم د د شپې شپې لهلته پرېږدي زما تر شپې البته
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې راروان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې راروان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی د کونړ ولایت څخه خبرې کوم دا پنځه شپږ میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبت نام کړی دی تر اوسه هیڅ لاره نشته دی
زه عزت الله پتمن یم د کابل څخه ستاسو سره په تماس کې یم د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دي بند کړي او د خلکو کارونه د ژر تر ژر خلاصي ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي تجارتونه کوي و نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاري حل کیږي
وحید الله حق پالم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت ل نوی رئیس څخه دا ده چې کډیر څنګه کې دخل د جمهوریت په وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې د پاسپورت ول بیرته ځکه هغه په درې یا څلور ورځو کې پاسپورت سپارلو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم بس په دې هله چې خبا یاست امین الله افغان یم د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوا نه دغه مرستې چې دی مستحقو خلکو ته نه ور رسیږي
زه محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ څه تاسو ته دا پیام پرېږدم په دې هیله چې دا زما پیام نشر کړي زما د اسلامي اماراتو مسلمین څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي به دغه کې دا شبکې ډېرې کمزورې دي مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو ګر سره نیټ خو ګر سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پرې لوړ ځای چې ونه درېږي کار ګر سره نه کوي
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې ده دغه سړکان هم خراب دي او خدیم نه لري دا چې د مشکلات سره مخ
ده مو په ولسوالۍ کې خو تقریبا په ولسوالۍ کې خو یو پای ولاړه ده روشن والا نور داسې غریبه نسته او که داسې یو روشن یو غریبه پاله شي نو ډېر به ښه خلک ډېر لدا ټلیفونونه له شبکو سره ډېر په مشکلاتو کې دي ټلیفونونه بېخي سم کار نه کوي
سلامونه اونې کې هله د تدریج د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم سمسور صفیم د لغمان له څخه دغه ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مده هله ده چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل لپاره لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې په 300 کورونو کې د روغتیايي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکسان در پوتراسا پرون سشنبه په ټوټر لیکلی په دغه کورونو کې امیندوارو خوځو مندو نووزی کډلو ماشومان او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سرمنشي وايي په راتلونکو ورځو کې به ناتو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولټنبرګ پرون په برلین کې دیوی امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا شمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10مې را په دې خوا د اوکراین پر خرونو بمباري زیاته کړې دي چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوموړی بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه،
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 20,000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
سشه اسلم کور ته نه دی راغلی، زنګ نه دی وروهلی.
له ما خوسته رئیس مې سلوارې زنګ وروهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایی او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولی دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د محتاجونو د درملنې ابن سینا دربستریز روغتون چارواکي وایي چې د محتاجونو د درملنې بهیر بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډېریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هېواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال بتر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیه قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په 14 میاشتو کې په کابل کې 1500 محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په 4 کال کې د کابل په ګډون په 100 ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د 4 میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50-60 ناروغان راځي.
یې مراجعه میکنن په شکل داوطلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې $2 میلیون UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجونو د درملنې له 30 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې ارزولي دي. د یوناما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت 3 میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشې کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. له بلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یوه برخه ده. دلته 2 معتادینو پر سر بټو غوړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوختي چې 3 میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند یې تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل:
پر خپله لاره ځو، خو لارویان مو په تیږو او لوټو ولي، زموږ مړي او ژوندیو ته کنځلې کوي، څه ووایو وروره؟
د زمري په نوم یو معتاد په خپله خوښه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات یې نشته. دی د راتلونکي ساړه ژمي له امله ډېر اندېښمن دی.
زه له دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بېکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی د خدای او بیا د دولت زموږ چاره وکړي، موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بسترې خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو له امله د معتادینو درملنه ډېره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوه مرستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3000 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده. خو په هرات کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي، په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ویلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 امڅپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان زهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او کڅوګ د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغي درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغي له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغي په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لار، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري ایسی روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلق هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
سرنګه چې مخدره مواد په مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادی ناروغان زر کنترول گی، دا مریضان کنترول نکی زر. کم مریضان چه معتادی، نو آقی بانی زر زر عملات رازی، تکراری عملات رازی پره، نو زکه التا تخریبات زیادی گی، نو مریض کنترول ناموزی.
بی سرپنا معتادین معمولا پا کندوالو ترپلونو لاندی او مردارو لختویو که لخلکو لریز بند که بی که بدا غشی حالاتو که پر معتاد ناروغ دی مرگی حمله راشی، دا حمله با دی مرگی لغیر معتاد ناروغ سره چه توپیر ولری؟
کم مرگی لرون که مریضان چه پا کور که جوان که دوی خپل مشخص سهولتون لری، لکه دوا پا منظم تو گخلی، افزل صحا مراتوالی شی، غذا پا وقت ارترسیگی، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کمکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات د شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغوستلی، نو هماغه باعث کیږي چې هل عملات چې دی باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین بی 12 کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکل ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شی او بعدا معتادی تداوی شی.
د معتادینو درملنه ممکنه او آسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري، او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
خو خبره ده دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی، نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي. کوم ادویجات ته لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله به وي. مشکلات به دای چې هغه ادویجات ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پیږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکی کی، نو کېدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کی.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله. که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دی باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد
استفاده کې ډېر نوښت پوری دی ویخي په ډېر نوښت پوری ویدی بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي چې هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول نشي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني بل دې دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي چون د اور سره یې تمایلات ده او تماس زیات ده د سوختګي یو علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصاً په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سر یې دا همیشه سوځېدلې غوندې تورې دوه درې ورځې کې نه پاکېږي دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دو دېرش مرضونه تثبیتېږي کله چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد دی د خبرې نه دي خبرې داسې متقطع خبره کوي یو دفه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چا سرې ته نه ګوري مسکې ته ګوري دیوال یا چت یې هغه ته ګوري د غاښو نظافت یې بیخي خراب د کوم اطراف د سترګې دا د ډېر نه نه ځي او د اطراف د سترګې چې تورېږي ویښتان ځي ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دغه قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي دلته علایم یې دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي سترګې سوریږي خصوصاً په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي ژبه پړسېدلی باندې ښکاري باقي د توجه نه کې لاسونه وي نوکان یې همیشه رسیدلې نو دکانو لاندې چون خیرې پکولې نشي
آیا پوهیدلاس
ترونو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو ولسوالۍ نوراغا تر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا ورته یې ملا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمني یې هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ولې او څنګه معتاد سو دا به خپله د نوراغا د خولې واورو
بل سلمان یم بل دکان یې په نارنج باغ کې کار مې کولو انډیوالان به دکان ته راغله کې به نسن یو سرګټ وهي او بل وهي ویښتو ګیره به مې ورته جوړ کړه ښه کار به مې ورته وکړو یو یو دم ور سره ونیو محتاط شو اته 1000 روپۍ دا په سرګټ کې دا پوډر دی ورځې وهل واته کاله مې وهل نو واته کالو پورې داسې چې هغه 1500 کې حساب کې ډېرې پیسې راځي زندګي د لاسه ورکش په ګورونه مې د کشران دغه پلار مې وزرې دی دا اوس هم شیشه به مې یو نیم وخت وهل هغه داسې رواني کړم چې روغ لیونی رانه جوړ کړو بس په لاره به چر څوک تېرېدم په هغه مې هم شک کولو په ځان به هم کولو دکان مې چې په نارنج باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوه شي چې ما پوډر شروع کړي زه بیخي هغه دکان ته نور پرېنخوم اور تم یہ پلان ماغه دکان کې سلویخ زروپی پیشکی ور کړی د سلویخ 5000 می لګولې بمبیو شینه می جو کړی ما زه خو سړی سړی حسابي وکم د خپل حق می تراوالم وای هغه ټول دی ور واخلې چې ته پودری کې ایزاد دکان څخه کوم قدم ور وانخلې به زغی دکان ته لانړم هم د شنور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې می بلونی ولو دوه درې لکه بم پیشکی ور کړ کال کرا داد مور سره کو خامہ مو کوړ ته می سودا لګل کار بم کو نشې می پکی کول سرګټو کې می ول دی ورځ زرات سو پودر می پکی وهل خو دکان کې می کار کو پی نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامو کارم نه کیده ما د کورته سي تمانچا خرچه کړی یو لکه 10000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما هم د لاس اور په دې رقم باندې کما دا بد عملی دانې شنه کوله ولې بد ما د لاس هغه دکان تلو نو دومره حساب دې ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلا شو ما وطن ته لاړم پلار راته ویشته به نور خارته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کوو کنه ما ته ویشته به نور خارته نه ځي د کوډانو کوسي کېشته دي عمل نخلا شي نو دا عمل خو د شي شهر شي په ځان سره نه ګورم په کور کې پردی وزره موږ په پسل کې ګډه شي ما ورو راوستي تړلې ما مور خپل ډېر دیندار خزه ده نو زه اوس دې چرت کې چې دا اوس زه دې دین څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډې کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپتي غوڅي او عمل دې شرابه باندې کوي کني یو ټیم کې موزه راوستي مور ترالم چې مور زه پاوډر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان نه ساتل په اسو تغلې مو مون خمار تو چې امام کار په سي ډېر په 200 کارم نه کېده نو ما دا وزه اوس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کېده وای هغه سرونی او جبل وزم په مارغله دا خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکه هغه تاوان نوم در باندې مال بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تي وانم شیرینی به مشي ما د طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 5000 روپۍ مې خرڅ کړه او وزه را نوي وړل ورور په څلورو 5000 مور سړی مو دی پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزرم کې پیسې مارکړي نو د څه غلاګان مې په کې کړی دي نو کمې نشه نه کوله چې ته ماغه سي کار مو وخت سره کوله لکه محکمې چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس در ته مچوس بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اسلم مور ویښه وي او زاړي. هغه له دې امله زاړي چې ځوان زوی کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلم چیرې دی، ولې کور ته نه راځي، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خو زما زوی په ورو اوبو کې راوساته، خدایه په خیر یې خپل کور ته راولي.
واخزه ته ولې لا تر اوسه ویښه یې؟ ویده شه، نیمه شپه ده.
اسلم تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی، اسلم کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ما خوستل نه اسم سل واري زنګ وروهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لې نه کېږي.
ما وویل را به سي، زه څه خبر وم چې دومره به چنډېږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کېږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلم ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شې، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزولی او انډیوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري کړه. اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایې نظاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیسو حوزې ته ورشه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غملړي نشي مواد په ښار کې آزاده نه خرڅېدلی، او ځوانان به پرې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اسام مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم، او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایه ته د سر یې ویښته مه بې ځایه کوئ.
رازا
کماندان صاحب اجازه ده؟
رازی اجی صاحب مهربانی وکئ، رازی په دغه چوکۍ کینی.
کور موادان کماندان صاحب.
اجی صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست؟
کماندان صاحب خیرت لکوم شو، له بده ورځې راغلم.
ولی څه پیښه ده؟
کماندان صاحب له پرون رئیس مزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دې تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تاسو زوی څه نومیږي؟
زما زوی اسلم نومیږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی، خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی، زما زوی قاتل شو؟ آیا زه د یو قاتل پلارم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
Thank you.